د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر ګواکیم تاسو د 12 بجو په دې خبري غړې کې هر کله وم ترې وی بجو پر به تاسو بیلابیل ریپورتونه واره دل شي هله چې موږ سره د غړې تر پای پورې پات شي. خو لمړی به د دې خبرونه واره وړاندې کوون کې ګولای است.
مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر تیرا او د سویلي ورسان اوسیدونکو له حکومت د امنیت ټینګه خوښتنه کړي. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمه د دایمي اوربند لپاره مذاکرات نن هم دوام لري او رسنۍ وای د شام ولس مشر له هوا د وتلې او یاغیان سرخه د مشته نن وتی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی ضلع مشرانو پرون امنیتي چارواکو سره په سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه مذاکرات کړي دي. د سیمې زم اوسیدونکو او مشرانو پرون مشوره لته ویل چې د امنیتي چارواکو سره په مهمو معاملاتو خبرې وشوي. تر مذاکرات وروسته د تیرا مشرانو په بر کمبرخیلو کې یو جرګه هم کړي. جرګې ته مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې وسلوال طالبان د سیمې وزي او په سیمه کې مشتو قانونو مشران د خپل ځوانان هم له د وسلوالو ډلو په لیکو کې د شاملې دو مخاوني سي. د جرګې یو ګډونوال ملک کمال الدین اپریدی پرون ولسی غونډې ته پخپله وینا کې ویل چې وسلوال او امنیتی ځواکونه دي د نخښتو پر مهال د ولسی وګړو نخښه کول سخه ډډه وکړي.
خور غالي به و منځراوي نو سول لتا کو چې دا غ امنر ته مخرو پوا خو مخو ما ولا مو مته بوکوا یمو نه بچو رزق مخرو پوا. پروپاګاندا چاليږي پروپاګاندا چې چاليږي چې مشرونو دا برګیډیر ساده خبره هم نه لاله چې موږ به تا کاډه کوو کاډه څوک بل نه کوو ایو ګنټل هم موږ څه خبره نه منلې.
دا تیرا مشرانو دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه د عملیاتو پریکړه کړې ده. نو دې په خبره د عملیاتو پر مهال ډرون او هلیکاپټر د لارې د وسلوالو پټنځای نه به په نخښه کوي. د بر جنوبی ورسان بدر سیمې اوسیدونکو پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د روانو نامنۍ مخه ونیسي. د سیمې ځینو اوسیدونکو پرون مشال لوتویل چې په بدر کې امنیتي حالات ورستر بری خرابېږي چې له وجې خلک ستوندو سره مخامخ دي. یو ځای مشر ملک اسمت الله پرون مشال لوتویل سره په خبرو کې تور پوری کوي چې د وسلوالو تر بریدونو وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک زوروي. نو دا سال کې دا چې د بر سویلي ولسان برمل اعظم غرسک سیمې اوسیدونکو هم د دسمبر په شپږمه احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګه غوښتنه کړې ده. خو په سویلي ولسان کې امنیتي ځواکونو په کورونو د ماټر ګولو پریوتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ضلع انتظامی چارواکي وایي چې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره د پښتون قومي جرګې مذاکراتو لړۍ نن هم دوام لري. دا له هغې رسوده چې پختون قامی جرګي استادو د کورمه پسدا او پاړچینار کې لسونی او شیا مشرانو سره د سیمې پر امنیت او دایمي اوربند خبري کړې دي. د کورمه په پاړچینار کې شیا مشرانو تر خبرو تر وروسته د تلپاتې رزبندې لپاره د پختون قامی عدالت یا لوی جرګي استادو ته پوره واک ورکړې دي. د جرګي یو استاد مفتي کفایت الله پرون مشال تویل چې شیا مشرانو واک ورکړې دي او سنی شپږو قومونو مشرانو سره باندې په صدا کې د واک ورکولو په اړه خبرې کوي. نو موږ زیاته کړه چې د امن تیګه کې خودو کې کامیاب شي نو د دې رستو با په سیمه کې د شخړو حل راوستلو لپاره حلې ځلې پیل کړي. دا تر هغه رسوده چې د نومبر پر 28مه په کورمه کې د مظافرو د ګاډو په کاروان په برید کې 50 تنه وژل شول. تر هغه روسو د شیا او سنی ډلو ترمن جګړه پیل شو چې پکې د هغه پیخه په ګډون 143 کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. د بلوچستان په سوي یاسیبی کې د پښتونخوا ملي او میګون د بلوچستان جرګې نن په دوه مورس هم دوام لري. د بلوچستان جرګې په لومړي ورځ د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اچکزي په خپل وینا کې ویل چې په پاکستان کې پښتونو ته هغه حقوقونه ورکړل شي چې نور قانونو ته ورکړل شي دي. د نوموړي په خبره په هیواد کې پښتانه هم د یو سیال قام پتوګه استوګنه او په خپل قدرتۍ وسایلو اختیار غواړي. په بلوچستان جرګې کې د سوي یاسیبی هرنای زیارت او نور سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون درلودو. د ولسی جرګې ګډونوالو په صوبه کې په نام نه هم اندیښنې خولې دي او له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت لپاره عملی اقدامات پورته کړي. پښتونخوا ملي او میګون په صوبه کې د خراب امنیتي حالاتو او د پښتنو مزدورانو وژنو روستو د ولسی جرګو لړۍ له لورلای او ژوب څخه پیل کړي وه چې روستې جرګه به په کوټه کې کیږي. بلخوا صوبایي حکومت د ګوند تازه سرګندونو په اړه سنې دي ویلي خو امنیتي ځواکونو په دې روستو کې ویلي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف عملیات دوام لري. او د شام وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سحر ویلی حکومت تیار دی چې اپوزیشن ته لاس وغځوي. اسوسییټډ پریس اژانس د نوموړي یو ویډیوي بیان په حواله نن خبر ورکړی چې په کور کې دی او له شام نه دی وتلی ځکه چې د همدی خاورې دی. جلالی ذات کړ چې خپل دفتر ته ځي او خپل کار ته دوام ورکړي. نوموړي له خلکو غوښتل چې ولسی شتمنیو ته زیان وانه ړوي. هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد له دغه هیواد وتلی که څنګه. خو تر دې مخکې د شام د فوج دوه افسرانو رویټرز خبرې اژانس ته ویلي وو چې ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمینې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. د حال کې د سوریه یاغیان ویلي چې د دې هواد په نور برخو کې له پرمختګونو وروسته نن پلازمینې د مشته هم ننوتل. برتانیا مشته د شام د بشری حقوقو د سار ډلې مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له دمشق په یو الوتکه کې ووت. د شام حکومت رسمن په دې اړه سندې ویلي. دا تر دې مهال د مشالو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته ګولایا وړاندې کړ. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خبر د تیرا خلکو پریکړه کړې چې نه بعد عملیاتو لوجې خپل سیمې پریک دی او نه به هم د امنیتی ځواکونو په ملاتړ وسلوال لشکرونه جوړوي.
کاډه کابل لا بالکل نه تا یو په کومیا سیا د مې مخکې نه تا ویلې اوس بیا نه تا یو ان چې دغه شو رښتیا مې رښتیا کا سید حکومت دی تنظیمونه لري دغه لام نه تا یو.
د جنوبي وزیرستان خلکو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غ کړې چې د ولسی وګړو پر کورونو دی ماټر ګولې نه وروي.
کارنل صاحب د بل سره دا و د کړي و چې هغه ایوان مې یو نه تر غلې و هغه نه غلطي شوې ته ایندوز د وشارګو ته مټر نه نه درول هغه په وجود بیا و چې بدر بند کولاباري وشول.
پختون قومي عدالت یا لوی جرګې د کوربې لشیا او سنی مشرانو منځګړتوب لپاره مذاکرات پیل کړي دي. بلخوا یو شیا مشر وای
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم ته روش کینو اندا جنگ اندا اخیری کو خپل مسائل الکای ستابون د خپل حل کو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ضلع د تیرا مشرانو یو جرګه کړی ده. په جرګه کې دا فیصله کړی ده چې دغه تبه د امنیت لپاره خپل کوششونه جاری ساتي خو لشکر او سرشتي نشي جوړولې. دوی وایي چې په تیر وختونو کې د امنیتی ځواکونو په ملاتړ باندې لشکری جوړ کړی به چې ډیر نقصان ورته ورسید او ګڼ قومي مشران د وسلوالو لخوا وژل شول. نو ځکه دا د دوی کار نه دی چې امنیت وساتي. دوی وایي چې پوز باید امنیت پر ځای کړي. دوی دا خبره هم کړې ده چې د پوزي عملیاتو په وخت باندې نور بې کوره کېدو ته هم تیار نه دي او که حکومت دوی ته وایي چې تاسو کړه شئ نو دوی به له خپلو سیمو ونه خوځيږي. دوی د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د یو ریاست په توګه دي خلک خوندي کړي. فرهاد شینوار په دې حقله رپورټ لري.
د تیرا د قومي مشرانو جرګې غړو د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هلته میشتو امنیتی ځواکونو او لسی وګړو سره جلا جلا غونډې کړي او د تیرا د امن په حق لای ور سره خپل اندېښنې شریکي کړي. دوی ویلي چې په تیرا کې په موجودو وسلوالو باندې غږ کړی چې ولسی وګړو حجرو ته دی نور نه ورزي او لدې سیمې دی ووزي او ځایي خلک دی هم خپل ځوانان منکړي چې وسلوالو ډالو سره شامل نشي. د تیرا په برکمبر خېلو کې وی ولسی غونډه تا د وینا په وخت ملک کمال الدین پردی ویلي چې طالبان او امنیتی ځواکونه دی یو بل سره نخته په وخت ولسی وګړي نه پنخه کوي.
خور غریب او مې زیراوي نو سول لتا کاو چې دا غ امنر ته مخرو پوا خو مخو ما ولا مو متا بوکوا چې مونږه بچو رزق مخرو پوا. پروپاګاندا چاليږي پروپاګاندا چې چاليږي چې مشرونو د برګډیر صدا خبره ومنله چې مونږ به تا کاډه کوو کاډي څوک بل نه کوو. یو ګنټه لا مو څه خبره نه منلې صرف دا خبره ده چې په کوم اجرا کې په کوم د کوم کوله کاڅه دوسروي نو یاغه خبره یې کړیو چاګه کوله به وته ز سوزوم ورو نوم به او کاډه به په وبوسم او د نور اچ پروپاګاندا دی هر یو سړی لا په کور دی چې خپل زونونه وسوتو خپل ذاتونه اپریشن دی کیږي بچ به زنه خبرو باندې دوکان شو
دی غونډه تا د وینا په وخت ملک ظاهر شاه اپریدی ویلی چې دوی په وخت باندې په امنیتی ځواکونو غا کړای وو چې د سیمه ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي خو په وخت مخنیوي ونه کړ او بدمنی ورسره زیاته شو
وسم کا زه تا ویایم کاډه کابلولا بالکل نه تیار په کومي اسیا د مخکې د تاویری له اوس بیان د تاویین چې دغه شریشتو مرشته کټ سید حکومت دی تنظیمونه لري دغه لام نه تیار
دغه کوټو موټو دغه وجره کې کني پارون یو تاوه چې داسې وجره وی چې هغه دوه مرکزونه ګرځولې دي وزه بیا هغه وجره می رونوم ومونږ تاوه چې دا مرکزونه جوړ شوی دغه دغه وجنه جوړ شوی چې ټول په غوړې دی وجنه جوړ دی چې لاس کا سایه زو سره ور کړیو کوله کوله په وشو سره ګرځيږي او کوله کوله چې و ټیکالا ګرځاو خلک یې ګرځاوا نو چې تخپل بچای نه سمایو په مو باندې یای چې کاډه را موځي او تکلیف را مر رسیږي نو دومره واس او دومره زور دی هم نشته
د تیرا مشرانو دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په تیرا میدان کې په پراخه کچا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې او په کومونو یې غږ کړی چې څوک هم وسلوالو ته پناه ورکړي دا غوی کورونه به ړنګوي امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې ویلي چې دوی به د وسلوالو پر ضد ډرون توغندي هم کاروي او کېدای شي له هلیکاپټرو نه یې هم پناه کړي د خیبر ولسی وګړي وایي چې په تیرا میدان کې 2020م رئیس یې وار بیا امن خراب شوی او په دې تیرا سموده کې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نخوتو په محل یو شمیر ولسی وګړي وژل شوی او جوبل شوی دي چې په هغه کې ماشومان هم شامل دي په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په دې سیمه کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او غواړي امن پکې قائم کړي امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد په دې وروستو کې د عملیاتو په وخت دوی ته هم ځاني او مالی زیان اوړېدلی او د دغه عملیاتو په وخت یو شمیر سپایان او افسران هم وژل شوی او جوبل شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د ایتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونیم بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلورنیم بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه نن له مشال ریډیو څخه واورئ د بر جنوبی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو وایي چې د پاکستان پوز سره واده کړی و چې دغه تل بعد ولسی وګړو په کورونو باندې ماټر ګولې نه ولي خو په وینای چې دا واده نه ده پوره شوی او یو ځل بیا هم د وسلوالو او د پوز د نخټو په دوران کې او تر هغه وروسته ولسی وګړي ډیر په تکلیف کې دوی پر حکومت غږ کړی دی چې دغه کار دی بس کړ شي او خلکو ته دی د ستونزو په ځای باندې امنیت برابر کړ شي اشتیاق مسجد پی رپورټ لري
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتی حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د بدر سیمې اوسیدونکو ملک عصمت الله د بدامنۍ په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په درنګ بیانوي
نقصان
دا
دی سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاہ فیصل غازی ویائی چپ ضلع کشی دے امن حالات شکاول او دے خلق سرا دے مالی مرستے کول دے پورا صوبائی حکومت سا ہم نہ کاوی سویلی وزیرستان کشی دی پوس چارواکیو لطرفا پا بدر سیمه کلی پا کورونو دی مارٹر گولو استعمال پا باراکشی لیاسا هم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ یو چارواکی دی نوم نوش ولی پا لاوج مشال ریڈیو تا وویل چی پا ضلع کشی دی امن حالات شکاول دی پورا پوس پا خوفیہ اطلاع عملیات پیل کری دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال رډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15015
او 1380 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
دا ماسخوتن لنهو تر لسو
او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو
پا منزنه سپاش پک 121 کلو هرتز ساوری دلشه
اوریدون کو تاسه مشال ریډیو تا غوگی پا جرمی کی مگ پا دغا څپو باندې تاسې اوري په کورمه کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګي اساسو لشي او سنی مشران سره مذاکرات ته دوام ورکړي دي ملاقاتونه ته دوام ورکړي د جرګي غړوي نن به په صدا کې له مقامي مشران سره د دایمي دزبندۍ په اړه باندې خبرې کوي د بد اصل کې د چبدي روسي کې د شیا او سنی کلو ترمنځ شخړې زیات شوې دي او نخې تر دې حد رسیدلې دي چې لسلو زیات کسان پکې په 13 نومبر مېش کې ووجل شول پښتون قومي عدالت لوی جرګي استادو غوښتنه کړې ده چې دواړو خواوې پښتنې دی او په کار ده چې د پښتنو په اصول باندې خپل مسائل حل کړي په دې اړه د طارق اورغزی رپورټ اورو
د جرګي یو استاد مفتي کفایت الله پر 1 دسمبر مشال لډیو ته ویلي په پړچنار کې د شوی مذاکرات پر وخت شیا امایدینو د دزبندۍ مستقیل کولو پر معاملې خپل واک ورکړې خود سنیانو جواب ور باندې لا پات دي چې د دې لپاره به د اتوار پر ورځ یو ځل بیا د سده پر سیمه د شپږو قومونو مشرانو سره خبره کوي د جرګې استاد زیاتوي کله چې امن تیګه په اخدلو کې کامیاب شي بیا به په سیمه کې راپورته شوی شخړو ته د حل لپاره پله حل ځلې پیلوي
الحمدلله اولنۍ مرحله مکمل شو موږ په چنار باندې تیګه راکړه او هغه روس او سروان یو موږ اسدی ته د دې ورشي د سبا او په نسو بجې دوی موږ کنه راغی او دا چې دا عمل ان شاء الله مکمل شي
بلخوا په صدق کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولی خان پر 1 دسمبر مشال رډیو ته ویلي تر سوچ خلافازیانې پر کې دلو د مخ کې شو لزنامو پښتنه نوي شوي دایمي امن نشي تر لاسه کړي خان زیاتوي کله چې جرمدار کسته سزا ملونه شي دا هغه بل اس آزاد وی او بیا به هم نه وړه کارونه کوي دا سي د نوي موایدو هیڅ فائدہ نشته زای مشر دا هم وای بل مسله دا ده چې د جګړې پر وخت ځینې کسانی بندیان شوي چې تر سو هغوی نوي رخلا شوي جرګی ته غړن شي خودلې
مایده د پوسه بل مایده وشي نو زړه مایده ختميږي او کونه بنه چې بل کونه وشي د پښتون روایتو مطابق ا کونه خرابيږي وسره نو مو دا پر زور مطالبهونه وکړه چې په کور دادې حکومت مخ کې جرګې کونه کړه دې هغه چا خلاف ورزي کړه دې عادت نه وسر کړه شي
کورمتا پر 3 دسمبر د پښتون قومي عدالت استاذي تر وټلو پس هغوی تر اوسه د بګن صدا پړه چنار او بشرو پر سیمو د مقامي مشرانو سره مذاکرات کړي په عین حال کې د کوهاټ پر سیمه هم د حکومتي چارواکو له دواړو خوا مشرانو سره د مذاکراتو سلسله روانه شوې ده. د ګلپورز حکومت یو ځل بیا د سیمې امنیت بیرته بحالي او هغلته راپورته شوي شخړو د حل لپاره مقامی مشران ربللی دي. په پاړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین منګشوای غواړي چې د ځمکو او داسې نور شخړو حل په راوستلو د جګړې مخه په مستقل بنیاد دی ونیول شي.
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم ته راشو کینو اندا جنگ اندا اخیری کو خپل مسائل علاقائی سطح باندې خپل حل کو.
په کورما کې لا یوې مودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخ کې دلو هغلتا د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. پر 22 نومبر دواړو فریقینو شوي جګړه هم د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو په کاروان د وسلوال برید پر د عمل کې کړي. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله روش کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا تاسو د مشال رادیو خبري غړی
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان ازګزی ویلی په پاکستان کې میشته نورو قانونو په شان پښتانه هم هغه حقونه غواړي او باید ریاست په دې سترګې پټې نکړي. نوموړی پرون د بلوچستان په سی بي کې د ولسي جرګې د پرانستلو په مهال وویل چې نه د پاکستان په خلاف دی او نه هم د پاکستان د پوز په خلاف داسې څه ویل غواړي چې هغوی ته نقصان ورسیږي، خو په وینا یې چې څنګه چې د پنجاب خلک حقونه لري هغسې باید پښتانه او نور چې په پاکستان کې کوم اقلیتونه دي هغه هم هماغه رنګه حقونه باید ولري. په دې اړه د ایوب ترین رپورټر.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې دوه ورځنۍ ولسي جرګه نن دویمه ورځ هم په سیبي کې روانه ده. په کوم کې چې د سیبي هرنایي زیارت او ځینې نورو برخو سیاسي او قبایلي مشران په ګڼ شمېر کې ګډون لري. ولسي جرګې ته په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې ویلي دي چې پښتانه په پاکستان کې هم هغه حقوق غواړي کوم چې پنجابیان، سندیان او بلوچستان لري.
نام پاکستان کې مخالف ہے، نام پاکستان توڑ چاہتے ہیں،
نہ مجھ د پاکستان مخالف یو او نہ پاکستان ماتول غواړو او نه د خپل فوجانو ملیشو په ضد جنگیدل غواړو. د بلوچ، سندی او پنجابی په ډول د پاکستان شاریانو او کوم حقوق چې پنجابیان لري هغه حقوق د پښتنو دي.
جو حقوق چې پنجابی کې او پښتون کې ہوں گے.
شغل چې دا هم ویل چې په دې ورستو کې په صبح کې د نامنی پیش زیات سوي دي په کوم چې بے ګناه کسان په نشه کیږي. خو د نوموړې په خبره چې نور به وسلوال د بے ګناه کسان و وژنې ته نه پرېږدي. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن زیاته کړه چې د پاکستان جاسوسي ادارې د نړۍ په منل شوو ادارو کې ګڼل کیږي، ځکه چې د ده په خبره یادې ادارې په خړو اوبو کې ستن مندلی سي. نو بیا پوښتنه دا ده چې څه ډول د مزدورانو په وژنه کې تورن کسان وتښتیږي یا هم اغوا سوي کسان نه مندل کیږي. پته چې کوم الک اغوا سوی دی یا هم دلته چې کومې اغواوي کیږي یا نورې کومې تماشې روانې دي، دا زموږ د ایجنسیانو څخه نسي پوښتلی. دوی خبر دی چې نه ماشوم چا اغوا کړی دی او دا هم خبر دی چې هغه ماشوم چیرې دی. که څه هم د محمود خان د سیبي د ولسي جرګې ته د وینا په اړه تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی راغلی، خو د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د کوټ څخه د تښتول شوي ماشوم تصویر خان په اړه و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یاد ماشوم په کیس کې پرمختګ سوی دی، ځکه چې د نوموړي په خبره د حکومت لومړی هڅه دا ده چې مصویر خان په حفاظت سره راخوشي کړل سي. یادې وي چې لس کلن ماشوم مصویر خان د نومبر په 15 نیټه هغه وخت د پولیسو په خبره درې وسلوالو کسانو د کوچ د ملتاني ملي څخه وتښتاوی کله چې هغه د کور څخه په سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. وروسته یې خپلوانو او سیاسي جماعتو احتجاجي پرلت کړی و. بلبلو ته د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند تر سوري لاندې د سبي ولسي جرګه به نن دویمه ورځ هم روانه وي، ځکه چې د دې څخه له مخه په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد یاد ګوند په لورلایي او ژوب قبایلي جرګې جوړې کړې وې او وروستۍ جرګه به په کوټه کې کیږي، په کوم کې چې به نه یوازې د ټولو جرګو پریکړې اعلان سي بلکې امکان دی چې پر هغه به د عمل کولو تګلاره هم وټاکل سي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل د مقامی حکومتونو استازو لپاره پرمختیایي پانګې یا فندونه جاری کړي دي. د صوبې د خزانې او صوبو ترمنځ د همکارۍ لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم ویلي چې قبایلي ضلعو په ګډون بندوبستي ضلعو لپاره هم فندونه ورکړل شوي دي. بلخوا د صوبې مقامی حکومتونو منتخب استازو سازمان وایي چې د صوبې حکومت پریکړه د منلو وړ نه ده. دوی په نه د فندونه یوازې 15 تحصیلونو ته ورکړل شوي دي. په دې حکله د شبیر جان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه او د صوبو ترمنځ د رابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم وای د صوبې بندوبستي ضلعو کې بلدیاتي ادارو لپاره 3.2 بلیون او د قبایلي ضلعو لپاره 3.4 میلیون روپے فنډ جاری کړل شوی دی. د نوموړو لخوا د دسمبر په 4مه جاری شوی دغه بیان کې ویلي شوی چې صوبې حکومت په لومړي ځل د بلدیاتو منتخب ادارو او استادو لپاره پرمختیایي فنډونه جاری کړي دي، خو بیا دغه بلدیاتي استازي او د دوی نمائندګانو دا سازمان وای چې دا یو توپیر دی او نه یې منی. دا د سپې بلدیاتی استاد او نظام سره زیاتې زکه دی چې شوخه درې کال پس ورته فند جاری کړی شوی دی، خو هغه هم یو څو تحصیلونو ته چې پکې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف چیرمینان دي. حمات الله میار چې د سوبې د بلدیاتی نمائندګانو د ناظمانو مشر دی، مشال لیډو ته وای
زمونږ صرف 15 چیرمینان ته جرمی سجیو زمیر مردان ما یو د پیښور میر دی او درې زمونږ چیرمینان دي داریپور چې هغه د فند جاری کړی دی. زمونږ تحصیل ډیولپمنټ کمیټه دا شکیبونه منظورول نه غوښتي اختیار اغستې دي، نو که دې اختیار مو نه دی راکړی چې کیږي چې کوم خلکو د فند جاری دی ابد پی ټی آی خلک هغه تقسیمول شي. بل دا چې یوازې دا نه ده چې دوی سی وی دی کې دا تحصیل ګورنمنت هم فنډ ملایي چې په سره نیو روډ کونسل او ویلج کونسل هم ملایي. په دې کې چې څومره نوې جو نیو روډ کونسل دی هغه ته یو پیسې هم نه ملاو شوی، نو دا هغه فنډ څخه تلل.
په 400 کې د ویلج او نیبر هډ کونسل د چیرمنانو د سازمان مشر طارق باچاوای چې 13 شوخه درې کلونو راسي خلک د دوی نه غوښتنه کوي او دوی سرلاس کې هیڅ نوی نو نه یوازې فنډونه بلکې د میاد غزول هم د دوی غوښتنو کې شامل دي، او په دې اړه بدوی بنه هم دسمبر غونډه هم کوي.
احتجاجونه مرته کړو په سړکونه مرته دا درې کاله مونږ تیر کړل. دا بد امرخه د پیټي کسان دي دغه الیکشن کې نو راغلي، بس بنیتی دا شورو ده د ان سی وی سی د پارا سم نشته. مونږ دغه دوه مطالبې دي چې فنډ او اکستنشن چې کوم وخت زمونږ ځای شوی دی فنډ راته نه ملو شوی، نو داغه پیریډ غواړو او فن وارد.
دغه ډول د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد وای چې قبایلی ضلع څومره ورسته پاتې دي او څومره ژمنې ورسره کیږي، هماغه شان ورسره فنډونه ورکولو کې هم زیاتې کیږي.
هغه شپږ تحصیلونه دي چې کوم کې د دوی خپل پارټۍ سره تعلق لرونکي تحصیل چیرمنان دي، باقی 19 تحصیلونه چې دي هغه دغه فنډ نه محروم کړای شوی دي. دا ډېر یو لوی ظلم شو چې صوبایي حکومت وکړ او دغه نظام نه کو ډیر امیدونه چې هغه وابستو د دغه فیصله خلاف په ازمنګ بزو اعلی عدالت ته شری هغه برجو کو او ورسره ورسره به مونږه د درنه یاد احتجاج لاره چې هغه به هم خپلو.
ول پدېړه مشال لیډیو د خزانه او د صوبو ترمنز درابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم سره درابطو حسې وکړي، نو د 100 غنټو انتظار ورسته ویل چې لا هم مصروف یم. د هغه ورسته مو د مزمل اسلم ویان انور خان خټک سره تماس ونول، نو دوی ویل چې هغه دریز نشي ورکولی ځکه مصروف دی او د پروینشل فینانس کمیشن لاندې فنډونه ورکړل کیږي او لږ پیچیده عمل دی. خو دوی هم د ناظمانو د اندېښنو یا د احتجاج د لکو په اړه د سوالونو ډډه وکړه. یاد دی وی چې صوبه کې بلدیاتی ټاکنې د عدالت په امر دو مرحلو کې شوې وي. لومړی مرحله په 19 دسمبر 2021 او دوهمه په 13 مارچ 2022 کې چې په کې زیاتره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو څوکۍ ترلاسه کړې وي. ولا تر دې دمه دغه ولسی استازي د فنډونو نشوالي ګیله لري او وخت په وخت دوی احتجاجونه هم کوي او دریز لري چې پاکستان تحریک انصاف دغه بلدیاتی ټاکنو کې ډېرې کمې څوکۍ ترلاسه کړې وي، نو ځکه دوی له فنډونو هم نه ورکوي او اختیارات ته هم اخستی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنیمه بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز له ګولایا څخه واورو.
د خیبر قبایلی ضلع مشرانو پرون امنیتی چارواکو سره په سیمه کې د امنیتی حالاتو په اړه مذاکرات کړي دي. د سیمې ځینو مشرانو پرون مشال اړیکې ویل چې له امنیتی چارواکو سره په مهمو معاملاتو خبرې وشوې. تر مذاکرات وروسته د تیرا مشرانو په بر کمبرخیل کې یو جرګه هم کړي. جرګې ته مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې وسلوال طالبان دي له سیمې څخه وځي او په سیمه کې میشتو قومونو مشران د خپل ځوانان هم د وسلوالو ډلو په لیکو کې دا شامل دي مخه ونیسي. د تیرا مشرانو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په سیمه کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو ضد په پراخه کچه د عملیاتو پریکړه کړې ده. د بر جنوبي ورسان بدر سیمې اوسیدونکو پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د روانو نامنې مخه ونیسي. د سیمې ځینې اوسیدونکو پرون مشال ویل چې په بدر کې امنیتی حالات ورستر بری خرابېږي چې لوجې خلک سندو سره مخامخ دي. خو په سولې ګلستان کې امنیتی ځواکونو په کورونو د ماټر ګولو پریوتو په اړه سندې ویلي. بل خوازلې تنظیمي چارواکي وایي وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره د پښتون قومي جرګې مذاکراتو لړۍ نن هم دوام لري. دا لا غیر سودا چې د پښتون قومي جرګې استادو د کورمې په صدا او پاړچینار کې لسونی او شیا مشرانو سره د سیمې پر امنیتی او دایمي اوربند خبرې کړې دي. د کورمې په پاړچینار کې شیا مشرانو تر خبرو وروسته د تلپاتې دزبندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استادو ته پوره واک ورکړې دي. د بلوچستان په سوي یاسیبي کې د پښتون ملي او ګوند د ولسی جرګې نن دویمه ورځ ده. د ولسی جرګې په لومړي ورځ د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان چکزی په خپل وینا کې ویل چې په پاکستان کې پښتونو ته هغه حقوقونه ورکړل شي چې نور قومونو ته ورکړل شوي دي. د نوموړي په خبره په هیواد کې پښتانه هم د یو سیال قوم په توګه استوګنه او په خپلو قدرتي وسایلو اختیار غواړي. په ولسی جرګې کې د سوي یا سی بي هرنای زیارت او نورو سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون درلودو. او د شام وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سحر ویلی حکومت تیار دی اپوزیشن ته لاس وغځوي. هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد دغه هیواد وتلی که څنګه. خو تر دې مخکې د شام د فوج و افسرانو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي وو چې د شام ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمینې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. د شام حکومت رسمن په دې اړه سندي ویلي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د شام په اړه واوریدل. الته روسي جزئیات سدي په اړه باندې تاسو ریپورت وړاندې کوو. د شام د پوز دوه افسرانو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د هواد ولسمشر بشار الاسد نن د یکشنبې اتوار په ورځ له پلازمینې دمشق څخه نامعلوم ځای ته وتلی دی. په همدې حال کې د شام یاغیان ویلي چې د هواد په نورو برخو کې له وړاندې تګ وروسته نن پلازمینې دمشق ته ننوتل. خو د شام حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په شام کې د یاغیانو کم لوی گروپ چې دی هغه حیات تحریر شام نومیږي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په لیست کې اچول شوی دی. خو اوس یې په شام کې په دمشق کې ډیر ځایونه نیولې دي او د دمشق ته هم ننوتې. دوی البته مشر یې په خپلو وسلوالو باندې غږ کړی دی چې د حکومتي ادارو څخه لري اوسیږي، ځکه چې د شام وزیر اعظم ویلي دي چې هغه لا هم په دمشق کې دی او غواړي چې په سوله ییز ډول باندې واک انتقال کړي. په دې اړه د ګلایز رپورټر.
د سوریې وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیشن ته لاس وغځوي. هغه په یو ویډیوي بیان کې نن ویل چې په کور کې دی او له شام وتلې نه دی ځکه په دغه هیواد پورې اړه لري. جلالي زیاته کړه چې خپل دفتر ته ځي او خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یو غوښتل چې عمومي ملکیتونو ته زیان وانه ړوي. هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد له دغه هیواد وتلې که څنګه، خو تر دې مخکې د سوریې د فوج دوه افسرانو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي وو چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمینې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې له وړاندې تک وروسته نن پلازمینې دمشق ته هم ننوتل. په برتانیا کې ډیره د سوریې یا شام د بشری حقوقو د سار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې اسد نن سهار د دمشق نه په یو الوتکه کې ووت. د سوریې حکومت د دې موضوع په اړه رسمن سندي ویلي. اني شاهدان ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم په پلي ډول د دمشق په عمده میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړي چې یاغیان ویلي د سوریې د وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د ازادۍ او د وی د زنجیرونو د ماتیدو او سیدانیا په میزندان کې د بی عدالتۍ د دوران د پایته رسیدو جشن لمانځي. سیدانا د دمش په مربوطاتو کې یو لوی فوزی زندان دی چې د شام حکومت په زرګونو کسان په دې کې بندیان کړی ول. د یغین قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همستا له داخليدو وروسته سبان دي درې نیم زره بندیان له مرکزی زندانه خوشی کړی دي. رویټرز اجانس د دمشق د دوه اوسیدونکو په وینا راپور ورکړی چې د همس خار په مرکزی برخه کې د ډزو خبره کړې ده. تر دې مخکې د هیت تحریر الشام په مشرۍ یاغیانو اعلان کړی وو چې د کلیدی خار همس کنټرول په لاس کې اخستې دي. امریکا، برتانیا، کاناډا او اروپایي اتحادیه هیت تحریر الشام یو ترهګر ډله بولي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم په نامه باندې هر کال یو نړیواله غونډه کیږي. دا کال چې پکې کومه غونډه شوې ده په هغه کې مختلف موضوعات، یو موضوع پکې په افغانستان کې د طالبان لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو هم وه. په دې اړه باندې خبرې اترې شوې دي. د افغان ښځو او جنکو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلې دي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لیر کولو په برخه کې نړیوال فشارونه شته، خو په خبرې چې دوی د خپل منځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلې چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې حکومت نیولې ده او پر افغان ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګول دي. په دې کې د تعلیم بندیز شامل دی. طالبانو دا هم ویل دي چې دوی د نړیوالو غوښتنو ته څه مثبت ځواب نه وي. په دې حقله د فریدا سیال رپورټ اورو.
د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم د 22مې ناستې په څنډه کې ویلي، طالبان ځکه د ویجاړونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تېرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امری چې پرون شنبه د دسمبر ومه په دې فورم کې خبري کولې وویل، دا نوړی ځل دی چې د دوه فورم په دوښته مناسته کې لاش پک وشتو ډیر هیوادونه په افغانستان کې د خصو انجنونو د وضعیت په اړه اندېښمندي. دغه خبره کته هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجړونکو مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتمبایوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلې دي. دا دوه فورم دوه بشته مناسته پرون شنبه د ځباند سولې وادونو د استادو، ډیپلوماټانو او لوړ پړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د بحث اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا میری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازی زلمی خلیلزاد، د یوناما مشر روزا اوتمبایوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د بحث موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر نوی قانون خبرې اترې وي. طالبانو د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې په کې د ښځو غږ او مخ اورېدل ګڼل شوی و. دې ناستې ته د یوناما سیاسي مرستیالی جورجنت ګانیون د امر بالمعروف د قانون په اړه ویلي، ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او په ټول هېواد کې د قانون په دقیقه توګه مستندوي. د غیب خبره که څه هم د قانون په ټول افغانستان کې نه دی تطبیق شوی، خو په یو شمېر سیمو کې په کلکه پلی کیږي. بل پلو طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستی فرمان په خصوصي طبي انسټیټونو کې له زده کړو د نجونو راګرځولو وه. دې بندیز د کورنیو غبرګونونو تر څنګ ډېر نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. نوریا چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولې وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسېدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
مونږ هیله له دوی نه دا ده چې هیله همدا مونږ ته یوازې مونږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق مونږ ته بیرته راکوي، مونږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، مونږ چې کومه لویه غوښتنه نه لرو، مونږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله چې د درس ویلو د دمل مونږ نه ماخلی.
دا دوهې دویشتم فورم ته ورغلی د تېر جمهوریت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخي له ازادي راډیو ته وویل، تاکید مو دا و چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو وازی پرانیزی. د غیب خبره که څه هم ډیره هغه نجونه چې له زده کړو راګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لوی ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي او تازه طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 12500 15515 او 11800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان مخابراتو ادارې یا ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د مجازي شخصي شبکې او ورچوال پرایویټ نیټورک چې وی پی این ورته وایي د ثبتولو یا رجسټرولو عمل د معلوماتي ټیکنالوژي د کارونکو لپاره د اسانولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې اوس خلک د موبایل د لارې هم کولای شي چې وی پی این رجسټر کړي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او دغه ټیکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکی انټرنیټ برابروي. خو په دې وروستیو کې پاکستان کې د وی پی این رجسټرولو عمل که څه هم پیل شوی دی، خو خلک پی تنقید کوي چې حکومت غواړي په دې طریقې سره د خلکو کارونه چې په آنلاین طریقه باندې کوي، یعنی مثلا هغوی ځینې هغه ویب سایټونه غواړي چې خلاص کړي چې د پاکستان حکومت بند کړي دي. که چېرته یو څوک وی پی این رجسټر کړي، نو معنا یې دا ده چې حکومت هغه خلک کنټرولولی شي او هغه کتی شي چې کم کم ځای ته کم کم ویب سایټ ته ځي. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پی ټی ای د دسمبر پر شپږمه د مجازي شخصي شبکې ورچوال پرایویټ نیټورک یا وی پی این ثبتولو یا رجسټرولو عمل آسان کړی دی. ادارې په بیان کې ویلي چې انټرنیټي کاروبار کوونکي به کولی شي چې د خپل موبایل یا ګرځنده ټلیفون شمیرو په کارولو سره وی پی این رجسټر کړي. بیان ذاتوي چې دا نه وخت د وی پی این رجسټریشن پروسې ساده کولو لپاره ډیزاین شوی ترسو د آی ټی یا په انټرنیټ کاروبار کوونکو یا نورو څنګه سره خمرسته وکړي. د ادارې له ارقامو سره سم د دسمبر د لومړنۍ اونۍ تر اخیره پورې له 1000 څخه زیات وی پی این ثبت کړل شوی دی. یا د ادارې په بیان کې کارکونکو دي ته حسولي چې وی پی این ثبتول لپاره رسمي ویب پاڼې ته لاړ شي او هلته رجسٹر کړي. وی پی این څه شاید او څنګه استعمالیږي؟ وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه سارل کېدونکي انټرنیټ برابر وي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو یا کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پرتګال کې د ټکنالوژي کارپو آصف خان له مشال اډیو سره په خبرو کې وی پی این صدا سي تشریح کړو.
دا یو کم یو سړی هم چې انټرنیټ ته کنیکټ شي او که په موبایل کې په لیپ ټاپ هغه یو نمبر دا لوور کړی شي نو هغه نمبر شي هغه ستا یو پته شي یو ایڈریس شي که ته په باجوړ کې ناستې په خار کې که په پېښور کې که په پراګ کې که په کوم ځای کې ته ناستې نو هغه یو ستا له ځانګړی خپل یو شخصي نمبر درکړي او هغه ستا هغه ځای ښیي. نو وی پی این داسې کوي چې هغه دا ستا بدل کی ستا د پہچان چې کوم ځای دی دا بدل کی. نو ته که ناست په باجوړ کې خو چې ته وی پی این کنیکټ کې نو هغه به ستا د باجوړ ځای نه ښیي هغه به دا ستا نمبر د کینیډا ښیي. مثلا
د پاکستان د مخابراتو ادارې دا هم ویلي چې فری لانسر با کولی شي چې د وی پی این رجسټریشن لپاره خپل ګرځنده شمیره رجسټر کړي او دوی با په خپل ګرځنده ډیټا کې وی پی این کارولی شي. فری لانسرز په دې ځای کې د انټرنیټي چارو کارکونکو ته وایي. دوی څنګه کار کوي؟ په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې فری لانسرز هغه کسان وي چې په کور کې په شخصي توګه په انټرنیټ کاروبار یا کار کوي.
څرنګه چې خبریالان په شخصي توګه کار کوي دغه شان په آی ټی څانګه کې هم خلک په شخصي توګه کار کوي. د نړۍ پر مختللي هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او یا نور هیوادونو کې د انټرنیټ چارو کمپنۍ په پاکستان، هند او بنگلاديش کې د انټرنیټ چارو پوهانو ته کار ورکوي او د هغوی یو شرط دا وي چې معلومات یې د وی پی این لارې شریک یا رسای ترلاسه کړي. د دې مقصد دا دی چې دا معلومات درېمګړي یا ریاست په لاس ورنسي او دغلا امکان هم ختم شي. نو وی پی این دا هر څه خوندي ساتي.
تو جو سکیورټي لیئرز ہیں نا وہ بڑھتی بڑھتی اور زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں ڈیٹا کے اوپر.
هارون بلوچ دا تکړه چې د وی پی این د ثبتولو مخکینه پروسه ډیره پیچلې و خو اوس یې د معلوماتي ټکنالوژي څنګه لپاره اسانه کړه. د ته په خبره کې چې فری لانسرز کار نه کوي یا پری بندیز لګول کیږي نو پاکستان ته به ډیر زیات نقصان رسیږي. بلوچ دا هم ویل چې دغه کسانو یعنی د انټرنیټ فری لانسرز د هیواد اقتصاد ته د اربونو روپو ګټه رسوي. خو د ټکنالوژي پوهه آصف خان وایي چې د انټرنیټ چارو کارکونکي هر وخت وی پی این کاروي.
د دې ډېر زیاتې فائدې موږ خپل دا صرف دانه چې کوم حکومتونو بندیز ولګي نو هغه کې استعمالي موږ اره ورځ په خپل کار کې استعمالو. هغه دا ده چې زمونږ ډیټا یا ډېر معلوماتونه چې هغه موږ نه غواړو بل هیڅ چاته پته ولګي دا هغه د پاره موږ دا بیا خپل پہچان پټ کو نو هغه د نورو خلکو ونا چې څوک زمونږ هیڅ څه هم نشي کتلې. نو دا اره کمپنی خپل وی پی این ام سازي او د سی وی پی این هم شته چې عام ولست لپاره هغه ام دا استعمالوي.
د پاکستان حکومت دریز دلی چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بندو کړو غیر اخلاقی ویب سایټونو یا ویب پاڼو د پرانستلو او ناملې مخنیوي لپاره کړی دا. خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. هارون بلوچ په دې اړه وایي چې سل په سل وی پی این بندول ممکن نه دی. وخت په وخت به دوی هغه وی پی این بند کړي خو د هغه په وینا دا د ټکنالوژي دور دی او په دې کې هر ورځ نوښتونه کیږي او د دې لارې و هم راوستل کیدی شي. خو په هان وایي د خارونو پرتلا په لری پرتو سیمو کې خلک به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي ځکه چې هغوی ته به دا پته نه وي چې کوم وی پی این کار کوي کوم نه کوي او په ځینې وختونو کې به سب چوي وی پی این هم کار نه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په پښین کې د سونو د زغل سیالې شوې دي. پښتانه خپل لرغونی او کلتوري لوبه لري چې د اسونو مالکان بکی اسونه زغلی او دوی چې د اسونو پاللو باندې هم ډیر وخت لري. په دې هر څه باندې د سمد شبنم رپورت او رو چې د اسونو په زغل پیلېږي.
د اسانو د زغل یا منډي سیالي چې پښتانه خپل لرغونی او کلتوري لوبه ګڼي د دسمبر پر 15 مه د اپشن په کربلا سیمه کې د اسانو د زغل سیالي تر سره شوه. د دې سیالي و برخوال اجي کوتان مشالېډو ته وویل
د اسانو میله د اسانو شوق زما د پلار د وخت سدي دا شوق زما پلار شروع کړی دی په پښینک نو داغه وخت مسته په وراثت کې دا شوق را پات دی. اوس دریا سن راته ولر دی یو کښنه بیان دی نه دی دروسه د میله دوا سن لوی دی هغه چلوم دا اوس په اول نمبر کې میله وکله اول نمبر په دوا سن می په اول نمبر کې راووت په مقابله کې شرطونه دا دي چې اس به په رو باندې ځي کچیر ټوپ ووای په کې بدل سلو دوی په شه په یو ور وخت په شوټ ولار سی هغه ناکام دی هغه مشکاتو هغه ته نمبر نور کو.
د دغه سیالي لوبي په یخ روز کې تر سره کیږي. د پښین اوسیدونکو وای چې د اسانو د زغل لوب ته ل وختونو راځي د خیبر پښتونخوا افغانستان او نور سیمو خلک راځي او په دې سیالي کې برخه اخلي. د پښین کربلا سیمه د اسانو د زغل لوب ته ل پېښور راغلي مجاهد خان مشالېډو ته وویل
خپلم شوکیانی مونږ دي زنه مالونه بوزو د یل تر ازي مونږ دل تر ازي مختلف مختلف شغلونه ادار وطن خپل خپل لباس ته کنه خدا د مونږ یاران دي ډیر وخت نه مونږ تر ازو
یو اس د زغل یا منډي لپاره تیارولو کې 15 کلونه وخت اخلي. پړه د پښین وسیدونکو صدر احمد هغه مشالېډو ته وای
زه سوې په میاله بوه د دې ځای بس مشمان تلو کندهار والا راتلو سند والا راتلو مرڅو واره ورغلی سند خو زما په دغه کې دا بلستان آسان چې دی خصوصا د پښین دا آسان چې دی دا کات دی نن سبا کندهار باندې هم زور ور دی پر چمن هم زور ور دی پر سند هم زور ور دی پر 28 مینه اتش 10 مینه د دوا غاش کوي د لږ برابر بیا په دابل کار څلور وکړي چې 45 کاله کې بس نو دته جوبان دی غزور دی بیا ته کال لاس کال د ټیټ پر خپل لیول باندې چلی.
د اسانو د زغل لوب تر څنګ د سنوري ډیر پښتني لوب دي چې پښتنو پر خپل سر ژوندۍ ساتلې دي. سمت شبنم مشال ریډیو پښین.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په خبر پښتونخوا کې د وړو لوی کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون کوي او وسلوال تری بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو مندنې خې چې کاروبارن هر میاشت کرونه روپی باج وسلوالو ته ورکوي. د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي چې امنیت خوندي کړي او خلک له وسلوالو وساتي. په دې حقله ریپورت لرو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروف بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنکړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو ویراو چې وسلوالو 3 روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کرور روپۍ غوښتې دي، دې موږ ته وې څنګه راکې بس دا راته وای دا چې ټي پی راته ویلي چې ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو، په واتس اپ میسج کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړي دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پیښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
د پوجوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی مادي باندې مطلب دا شوګري په پیښور کې ډېر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کېدل شو، په دغه بتو باندې د ورکول باندې د اړیرو بلې سبو ته جریبيان دي کابل خانه جی فروټو منډه والا اسه نو ډېر خلک دی هغه چې مختنه کړی راو ان نه دی ورکړي، نو په دې وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللی دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړی دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولي وسلواله ډلې د خپل ترګری زو فعالیتونو د پرمخ بيولو لپاره پر نورو چارو سربېره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته قانون راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي، د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه، او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکه ورکول کیږي چې تاسو کور ته بچ دې دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی لخلکو د قلنګونو اخستل نه منیو په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړی چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندي اخستل شي چې خلک یې په خپل خوخه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخستونکو پاړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش مېرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دي. وسلوالو
د قصې پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قماندان یا جج تختول او چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوصل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیونی وینا وی هم کړی دی
او یا پر انکو سیٹل کریں.
لیدی وجی د دې غون مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مېش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیرالا
علی امین گنڈاپور په باقاعدگی سره وسلوالو ته باج ورکوي. خو کنڈی هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي، خلکو ته بس امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به سه کارخانې وچلیږي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به سه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وایان بیرسټر محمد علی سیف مرشاد ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مرشاد ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مرشاد ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.